درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نننۍ یک شنبه د 1409 نیوي د سنبولې له 15 او د میلادي 2000 د سپتمبر له 16 سره برابر ده. د سولې د خبرو په درشل کې طالبانو په خپل مرکچي پلاوي کې بدلون راوست. په دې خبري مجله کې چې زه اسمت څاروانې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې خبرونه لرو. د افغانستان د محبسونو اداروي په ورستۍ یوه اونۍ کې هیڅ بندي په کورونا اخته شوی نه دی. نن په کابل کې د شپږیزي په لومړۍ مسابقه کې بندي امیر او مسی عینک مخامخ کیږي، او ژغورونکي وایي د بیروت چاودنې له کبله په ویجاړو شویو ودانیو کې د ژوندي پاتې کس نښه نه ده موندلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی. زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې قطر ته روان شوی چې ټاکل شوی ده په لنډ وخت کې په دې هیواد کې بین الافغاني خبرې پیل شي. په همدې حال کې حکومتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې شاید افغانستان مرکچي پلاوی نن قطر ته لاړ شي. د خلیلزاد دفتر په یو خبرپاڼه کې ویلي چې ځانګړی استازی سیمې ته د دې لپاره تللی چې د سولې د خبرو له ژر پیلېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د محبسونو اداري ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په هیڅ زندان کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دې ادارې ویاند فرهاد بایانی ازادي راډیو ته وویل چې له کله چې د کورونا وبا په افغانستان کې ګډه شوې، 209 بندیان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او یوازې 6 بندیان له دې ناروغۍ مړه شوي دي. د بایانی په وینا اوس مهال 9 تنه بندیان چې مخکې په کورونا وایرس اخته شوي وو تر درملنی لاندې دي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې په عمومي ډول د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه نرم کړي دي. د ځینو څارونکو په باور په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر هغه څه ډېرې دي چې حکومت یې رسمن اعلانوي. ایرانی چارواکو ویلي چې له هند په څه باندې 8000 ټنه غنم او بار بیړۍ چې له افغانستان سره مرسته کړې په چابهار کې د شهید بهشتي بندر ته ورسېدي. د ایران د سیستان او بلوچستان د بندرونو مسؤول بهروز عقایی پرون فارس نیوز ته ویلي چې د هند مرستې غنم به ډېر ژر افغانستان ته واستول شي. د هند حکومت له افغانستان سره د 15000 ټنه غنم او مرستې ژمنه کړې چې دا جوپې هم برخه ده. په کابل کې بنن د شپږیزي کرکټ غوره لیګ د اووم دور لومړی سیالي وشي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې به نن د بندي امیر شاماران د مسی عینک له اتلانو سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دا سیالي د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان له سپارښتنو سره سمې ترسره کیږي. د شپږیزي لیګ د اتلولۍ سیالي به لس ورځې دوام وکوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. هغه ژغورون کې چې له درو ورځو راهیسې د بیروت په نړېدلو ودانیو کې په دې هیله کیندنې کوي چې ګوندې څوک ژوندی ومومي، وایي چې د هیڅ ژوندي پاتې کس نښې نه دي موندلې. په بیروت کې یوه میاشت پخوا زوروره چاودنه وشوه چې 190 تنه پکې ووژل شول او 6000 نور ژوبل شول. نږدې 50 تنه ژغورونکو او رضاکارانو وروسته له دې چې د سرک لګولو آلو یا سینسرونو د ساه نښې وموندلې د ویجاړو شویو ودانیو په کنډوالو کې کار پیل کړ، خو اوس وایي چې په تیرو درو ورځو کې د ژوندي پاتې شوي انسان نښه نه ده موندلې. په بیلاروس کې پولیسو پرون لسګونه محصلان چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر ضد مظاهره کړې وه نیولي دي. یوه مظاهره د پلازمینې منسک د ژبو د زده کړې د دولتي پوهنتون محصلانو او بله د ښځو د حقونو د ملاتړ ډلې کړې وه. هغوی ټول چې شمېرې زرګونه بلل شوي. د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشینکو له بیا ټاکل کېدو سره د مخالفت څرګندولو لپاره د منسک ښار لارو او سړکونو ته راوتلي وو. او په بیلاروس کې جمهوري ریاست ته د اپوزیسیون کاندیدې سویتلانا چې خانو سکایا ویلی چې هیواد په ژور سیاسي بحران کې ښکېل دی او د الکساندر لوکاشینکو حکومت د خپلو خلکو ژغ نه اوري. هغې پرون وویل چې بیلاروس بدل شوی او خلک یې راویښ شوي دي. هغې ویلي چې د الکساندر لوکاشینکو رژیم باید په دې وپوهېږي چې د بیلاروس خلک نور له خپل دریځه نه شاته کیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 9.8. هرات کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.1. کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.3. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3.0. او جلال آباد اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 4.5.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د مرکه چی پلاوی نوای مشر څوک دی؟
شیخ عبدالحکیم اخوند د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده او په قوم اسحاقزای ده.
د ډلې د قطر د دفتر ویاند هم بدل کړی. د کندهار د ارغستان اوسیدونکو وایي طالبانو یې په لارو کې ماینونه ایښي.
چکان یې ټول پټاو سوي دي. د خلکو رفت آمد د یو کلي تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینیک مې بند دی. پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي.
له جګړو پتنګ شوي غزنیوال لشکیل خو غواړي.
د ملت په توګه غوښتنه دا ده چې بریدونه راکم کړي.
د روڼتیا د څار بنسټ په کرکټ بورډ کې د شفافیت په اړه شک څرګندوي.
څومره چې راپورونه راغلي دي د هغې په بدل کې چې څومره شفافیت موجود وو هغه د پوښتنې
او نن په کابل کې شپږیزه غوره لیک پیلېږي. و بجې او و دقیقې شوې د ازادي راډیو خبرونې اوري. طالبانو د خپل مرکزی پلاوی مشر بدل کړی او د دوحې د دفتر لپاره نوی ویان معرفي کړی دی. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې خلیل زاد دوحې ته روان شوی دی. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د طالبانو له لوري په خبرپاڼه کې چې پرون ماخصوصن خبرسوي لیکل شوی چې له حکومت سره د مذاکرو د پلاوی مشر مولوي عبدالحکیم ټاکل شوی دی. مولوي عبدالحکیم د طالبانو قاضي القضات هم بلل کیږي. د ځینې راپورونو پر اساس د طالبانو د مخکنی مشر ملا محمد عمر له نږدې کسانو وو. د طالبانو له لوري له حکومت سره د مذاکرو نوی اعلان شوی پلاوی یویشت غړي لري خو نور غړي یې نه دي معرفي شوي. د اګست په 16 نیټه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې دی به له حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوی مشر وي. خو په کومه خبرپاڼه کې چې بیګا خبره شوې ستانکزی د پلاوی مرستیالي ته راټیټ شوی او پلاوی ته یو بل تن هم ور اضافه شوی دی. مخکې طالبانو خپل پلاوی شل کسیز اعلان کړی و. یو بل بدلون چې د طالبانو د دوحې د دفتر په تشکیل کې راغلی د هغوی د نوي ویان ټاکنه ده. د طالبانو په بیګنۍ اعلامیه کې ویل شوي چې د دوحې د دفتر د ویندوی مسؤلیت له سهیل شاهین اخیستل سوی او محمد نعیم وردک ته سپارل شوی دی. د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د پیل نیټه لا نه ده اعلان شوې خو د افغانستان د سولې وزارت تېره اونۍ له ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی تیار دي او پر طالبانو یې رغ کړی و چې د خبرو پیل ته تیار سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې خلیلزاد د جمعې په ورځ د دوحې ته حرکت کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره هڅې وکړي او په سیمه کې به وګرځي.
لکه څرنګه چې په راپور کې مو اوریدل طالبانو تېره شپه اعلان وکړ چې له حکومت سره د مرکزی پلاوی مشي مولوي عبدالحکیم ته سپارلې ده. مولوي عبدالحکیم څوک دی؟ آیا د هغه راتګ د مذاکرو پر محتوا اغیز کولی شي؟ دا پوښتنه فرشته جلالزی له آزاد خبریال سمی الله یوسفزی څخه کړي. سمی یوسفزی د طالبانو په اړه معلومات لري او په دوحه کې د وروستیو غونډو له برخوالو او څارونکو څخه دی.
شیخ عبدالحکیم اخوند د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده او په قوم اسحاقزی ده او د طالبانو د مرحوم مشر ملا محمد عمر اخوند سره ډیر نږدې دوستی او انډیوالی ده. د طالبان د سقوط نه وروسته د پاکستان ته رالو او په پاکستان کې کوټه خار کې پره یو سیمه آباد کړه چې د اساغزی آباد په نوم باندې یادیږي. او زیاتره د طالبانو مشرانو هغه ته پکې ځمکه واخیستې او کورونه جوړ کړل. شیخ عبدالحکیم یو له هغه کسانو چې کلم الله محمد عمر اخوان وفات شو، نو لومړی خبر چې د ملا محمد عمر اخوان د مرګ ورکول شو هغه شیخ عبدالحکیم ته ورکړل شو، او د شیخ عبدالحکیم په حکم مشوره باندې دا پریکړه وسوه چې د ملا محمد عمر اخوان د مرګ اواز خپور نشي، او ملا اختر محمد منصور یې نوی مشر وټاکل، او لومړی کس چې مبارکي ورکړه هغه شیخ عبدالحکیم وو. البته شیخ عبدالحکیم زیاتره په مذهبي چارو کې تجربه لرله، او خپل مدرسه یې لرله، درس او تدریس یې کاوه. د روان کال د جنوري په میاشت کې د نوموړي په کور سره چې کوم مسجد د پیغو کې برید وشو، په نتیجه کې د زوی ملا عبدالعلي اخوند ووجل شو، او په دغه د خپل د طالبانو په صفونو کې یو قوي مشر ده. او داسې ویل کیږي چې د دې ډېر تعلق د هلمند له شورا سره ده، او د هلمند شورا اکثره غړي کله چې ملا منصور ووجل شو دوی له پاکستان ووتل، کاغه ملا صدر ابراهیم ده یا ملا منان اخوند یا داوود مزمل ده یا ملا ګل آغا اخوند، خو یوازې دی په پاکستان کې پاتې شو. بیا یو نیم کال وړاندې دغه زوی چې ووجل شو د پاکستاني استخباراتو لخوا ونیول شو، ډېر وخت لپاره بندي و، بیا راپرېښودل شو.
آزاد خبریال سمی یوسفزی و د ده مفصله مرکه به د اتو بجو په خپرونه کې واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي طالبانو پرې لارې بندې کړي او اوس نه درمل لري او نه خواړه. د دوی په وینا له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو د ارغستان ولسوالۍ پر عمومي او فرعي لارو ماینونه شخ کړي دي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ قومي مشر حاجي محمد او تازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د تیرې یوې میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ عمومي او فرعي لارې په ماینونو بندې کړې. پلچکونه یې په بمونو الوزولي، یوازنی روغتیایي مرکز هم تړل شوی، او د کلو ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
ارغستان کې عمومي روډ بند دی، پلچکان یې ټول پټاو شوي دي، د خلکو رفت آمد د یو کلي تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینیک مې بند دی، پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي په منځکا کې، په کلینیک مریضان نشي ورتلای، بیچاره ګان هیڅ څوک د خپل کور څخه د باندې نشي وتلای.
د نوموړي په وینا په دغه ولسوالۍ کې د انارو فصل حاصل تر رسیدلی، خو د لارو د معاصرې له امله خلک خپل د باغونو حاصلات نشي ټولولای. د ارغستان ولسوالۍ دوه نور اوسیدونکو کمال الدین سپان او عصمت الله حسان ازادي راډیو ته وویل د لارو د تړل کېدو له امله په ولسوالۍ کې خوراکي توکي ګران شوي، او که ستونزه حل نشي نو ځایي خلک به د خوراکي توکو له قحطۍ سره مخ شي. بلخوا د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ارغستان ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښيي. د دغه کمیسیون د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل په روان میاشت کې په ارغستان ولسوالۍ کې په افسر ډول هر ورځ پر ملکي خلکو دوه تر درې پورې د سړک غاړې ماین چاودنې سوي.
بغیر چې رسمي لارو کې مینونه شکل شوي دي، حتی په کلیوالي لارو سیمو کې هم مینونه شکل شوي دي. په ارغستان کې هر ورځ دوه درې چاودنې کیږي.
د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل د ولایتي ادارې لومړیتوب دا دي چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږي د غستونځ حل کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
اوس هم ګورو چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي. څو امریکایي ورځپاڼو د افغانستان لپاره د امریکا د نوي نومول کیدونکو سفیر په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پر اساس افغانستان ته د امریکا د نوي سفیر ټاکل به په افغانستان کې د امریکا د تاریخ پر دې تر ټولو اوږدې جګړې بې اخیزې نه وي. د ورځپاڼې له مخې ویلیام روجر به په افغانستان کې د امریکا سفیر وګمارل شي. نوموړی په افغانستان کې د امریکا د مداخلې سخت مخالف دی، او له ډیرو وختونو راهیسې له دې هیواده د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کوي. مادر جونز امریکایی مجلې چې تحقیقي موضوعات خبروي بیا لیکلي چې خبرو سرچینو ورته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ له لورې د افغانستان د سفیر په توګه د روجر نومونه ښیي چې ټرمپ غواړي له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر می پورې له افغانستانه وځي، خو ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر ټرمپ لیواله دی چې خپل ځواکونه تر دې ژر وباسي. د سږ کال په می میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ټرمپ غواړي د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا انتخابات د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي. امریکایي ورځپاڼې وایي روجر د ټرمپ په شان له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر وتلو پلوی دی. روجر چې کله د چارلس کوک انسټیټیوټ د څیړنې او پالیسۍ رئیس و، واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي وو چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدا ملاتړ کوي. د تیر کال له طالبانو سره د امریکا پر خبرو انتقاد کړی و. په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرو شاوخوا 13 میاشتې دوام وکړ. د مادر جونز مجلې د لیکنې لیکوال ډن سپاین لی وایي چې پخوا یې له روجر سره خبرې کړې. هغه حتی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر کېدو مخکې د امریکایي پوځیانو وتلو ته تلوار لري. د همدارس وای چې روجر ورته ویلي د افغانانو ترمنځ د سولې موافقه شته چې وشي، خو دا موضوع له افغانستان د امریکایي پوځیانو لوټلو جلا ده. د دې لپاره چې د امریکا انتخاباتو ته وخت لږ پاتې دی، په ډاډ نشي ویل کېدای چې دغه هیواد سنا جرګه به تر انتخاباتو وړاندې ویلیام روجر په افغانستان کې د سفیر په توګه تایید کړي او کنه. د امریکا د قوانینو پر اساس د ولسمشر له لوري نومول کېدونکي سفیر باید دغه هیواد سنا جرګه تایید کړي. سره لري چې د سولې خبرو ته پښمار روزي پاتې دي، د غزدي اوسیدونکو وایي د جګړو له لاسه آرام خوب نه لري. دوی لشکیل خو غواړي چې نور جنگ بس کړي او د خبرو له لارې اختلافات حل کړي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا شار په کمربندی پوسټو ارزو شاباس خوګیانو سپنداد نوغي او جنو نور سمو دغه جګړه تر سهار روانې وي. دولتي چارواکي هم په دا ورستیو کې د جګړو د زیاتېدو خبره کوي او تقریبا هر ورځ وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته د وراوشتي مرګ ژوبلې راپورونه ورکوي. دا غزنی د والی ویان وحید الله جمعزاده وایي وسلوال طالبان په غزنی کې د امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت ناوړه ګټه پورته کوي.
زموږ امنیتي ځواکونه پر دې خطر چې دغه د بین الافغاني مذاکرات یا د سولې خبرې چې را روانې دي، نو په دې خاطر دوی کوشش کوي چې دفاعي حالت غوره کړي او پر وسلوالو مخالفینو بریدونه ونه کړي.
دا غزنی ولسنه بیا وایي څومره چې د سولې خبرې رانږدې کېږي هغومره په دغه ولایت کې جګړې زور نیسي. دوی وایي که په جګړو کې شکیل لورې رښتیا هم د سولې خبرو ته ژمنتیا او درناوی لري، خپلې جګړې د بسته او له مرګ ژوبلې د لاس واخلي. مرتضی د غزنی مرکز اوسیدونکی دی.
موږ تاسو وینو چې یو په بل بریدونه کوي. د موږ د ملت په توګه غوښتنه دا ده چې بریدونه راکم کی او په عمل کې هم د سولې غوښتنه وخی.
دا جګړه د غزنی د مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې هم پر امنیتي پوسټو روان دي. وسلوال طالبان بیا وایي تر څو چې سوله نه وي سوې دغه بریدونه به همداسې روان وي. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې د جګړې اړتیا ده او وجه یې هم مقابل لوری دی.
په کابل کې به نن د شپږیزې کرکټ غوره لیګ د 8 دور لومړۍ مسابقه وشي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې نن د بندي امیر شاماران د مسی عینک له اتلانو سره مخامخی شي. تیره شپه د دې لیګ په پرانیستونکو مراسمو کې ولسمشر غنی ګډون وکړ او وینا یې وکړه. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې پرون ماښام د لیګ د پرانیستې په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د افغانانو ملي یووالی دنیا ته څرګند کړ. غنی وویل افغانستان څوک نشي ویشلای او د واحد افغانستان لپاره پر ملي اراده هم څوک پشي نشي شوډلای. هغه وویل د کرکټ ملي لوبډله یوازې یو لوبډله نه ده، بلکې د افغانستان د راتلونکي وداسي کیسه ده چې هر افغان غواړي ځان پکې وویني.
کرکټ دې موږ د ټول افغانستان کرکټ کرکیت افغانانو ته یو لوبه نه ده، یو لوی عزت ده، یو لوی ویاړ ده، یو لوی پت ده. دا درون بیرق د جمهوریت تاسی و چت که په ویاړم و چت که په افتخارم و چت که.
د شپږیزه لیګ د پیل په مناسبت پرونی رسمي مراسم د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان د سپارښتنو سره سم چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې کړي سرته رسیږي. د شپږیزه لیګ د اتلولۍ سیالي به د سپټمبر په 16 وي.
سره لري چې کرکټ په نړۍ کې د افغانستان د نوم له شکولو سره ډېره مرسته کړې ده، خو د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ وایي د فساد او خپلوۍ پالنې په اړه په د کرکټ بورډ کې ځینې پوښتنې لري. دغه بنسټ په خپل یو څېړنیز راپور کې وایي چې معلوماتو ته نه لاسرسی او د فساد په اړه د کرکټ بورډ ګونګه پالیسي د اندېښنې وړ ده. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مدیریتي برخې د ارزونې ابتدایي څېړنیز راپور خپور شو. دغه راپور د افغانستان روڼتیا څار بنسټ په همکارۍ د کرکټ په چارو کې په مشتاق رحیم لیکلی دی. دغه څېړنیز راپور چې په 1.5 پاڼو کې لیکل شوی د کرکټ بورډ اته برخې تر څېړنې لاندې نیولې دي. ښاغلي رحیم د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې ستونزې شته خو ځواب ویونکی نه لري.
د فساد ضد بحث بیا هم موږ د مسلې ته ډېر ژور ونه توانېدو چې ښکته شو، لیکن هغه څومره چې پورونه راغلی دي د هغې په بدل کې چې څومره شفافیت موجود و هغه د پوښتنې وړ ده. د بېلګې په ډول د ای پی ایل یا د افغانستان غوره لیګ 2019 په اړه باندې والته د فساد د بحثونو په اړه باندې که تاسو وګورئ کرکټ بورډ په اوله کې هغه کاملا رد کړه. وروسته موږ ته راپور راغی افغانستان کرکټ بورډ څارنوالۍ نه غوښتلی دي چې په دې برخه کې دوی څارنه او پلټنه وکړي، لیکن د هغې نه وروسته څه شو، خبره چیرته ورسېده، څارنوالۍ څه وکړل، په دې اړه باندې موږ هېڅ معلومات نه لرو.
ښاغلی رحیم وایي د نورو ستونزو تر څنګ له تېرو شپږو کلونو را په دې خوا د هېواد په ګوټ ګوټ کې د معیاري لوبغالو د جوړېدو خبره کیږي، خو تر اوسه ورته بنسټیز کار نه دی شوی. په دغه څېړنیز راپور کې د بورډ د مشرتابه د استخدام، د فساد سره مبارزه، د معلوماتو نه شریکول، د لوبغاړو د غوراوي پالیسي، د انضباطي چارو مدیریت، د ښځو کرکټ، د کرکټ د چارو ادارې او د بورډ د غړو د کړنو په اړه څېړنه شوې ده. د دې راپور په یو برخه کې د کرکټ په ملي لوبډله کې د خپلوۍ پاللو ته هم اشاره شوې ده. د دې راپور څېړونکي وایي 13 لوبغاړي د خپلوۍ پر بنسټ ملي لوبډلې او یا نورو ټیمونو ته غوره شوي دي. په ورته وخت کې افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک به د دې راپور په ځواب کې داسې وایي:
د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو لارې خبر شو چې داسې یو څېړنه شوې ده. موږ کوشش وکړو چې دغه څېړنه ترلاسه کړو او د څېړنې میتودولوژي وګورو او ووینو چې دوی دغه معلومات څنګه او څه ډول راټول کړي دي او څه ډول یې تحلیل کړي دي.
په هلمند کې یو شمېر کاروانګرو د کنځلو کرلو ته مخه کړې ده.
د دې سره هر څوک لیوالتیا لري، ځانګړی کښت نوې کښت چندانې څوک نه کوي، اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
د الیاس دایی دا راپور د اتو بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلان د دې پوهنتون په چوکاټ کې د ځوان ژغ په نوم د هغې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي چې د محصلانو د عملي کار په هدف جوړه شوې وه، خو له کلونو راهیسې له فعالیته لوېدلې ده. د احسان آرین راپور واوري.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د اووم سمستر محصلان د تلویزیونی خپرونو د تولید مضمون د استاد نظری درس ته ناستی. دوی وایي فارغېدو ته یې ډېر کم وخت پاتې دی، خو تر اوسه یې په راډیو او تلویزیون کې عملی کار نه دی کړی. او د ځوان غږ په نوم هغه راډیو چې د محصلانو د عملی کار لپاره جوړه شوې وه کالونه کېږي چې ورې تړلی او خپرونې نه لري.
نوم یې سردار ولی درمان ده. ته تقریبا دو کال کېږي چې موږ د ځوان غږ رادیو نشرات نه لرو. موږ یوازې یو څو محدودې کامرې لرو چې د هغه محصلینو دپاره بسنه نه کوي.
نوم مې زاهد اترنګ دی. د ژورنالیزم ولا ټول په عملي زده کړو ده. دلته که یوازې دغه چپر ویل کېږي، چپر یوازې دغه د پوهنتون تر دیوالونو د صنف تر دیوالونو محدود ده، دغه بهر هیڅ هم نه پکارېږي.
دغه محصلان وایي که څه هم نظر زده کړې ښې روانې دي، خو په عملي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د یادې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. د ژورنالیزم پوهنځي رئیس پوهندوی محمد خان نیازی وایي چې د ځوانغږ راډیو ټول تخنیکي وسایل روغ او په خپل ځای دي، خو د منظم سټوډیو او د رسمي تشکیل د نشتوالي له امله نشرات نه لري. د پوهنتون رئیس حسن ګل اریوبی ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانغږ راډیو د بیا فعالولو د لګښت په اړه به یو مسلکي ټیم وګماري.
فعالول لپاره چې کومه مصارف ته ضرورت لري هغه سنجش کړي، بیا تاسو سره موږ غږیز پروګرام شریکو.
د خوست په شیخ زید پوهنتون کې د ځوانغږ راډیو د محصلانو د عملي روزنې په هدف له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې د هغه وخت د ولایتي ادارې او د یو شمېر همکارو انجوګانو او ادارو په ملاتړ جوړه شوه.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی. د خلیلزاد دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې ځانګړی استازی سیمې ته د دې لپاره تللی چې د سولې د خبرو له ژر پیلېدو سره مرسته وکوي. د افغانستان د محبسونو ادارې ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په هیڅ زندان کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. ایرانی چارواکو ویلي چې له هند په څه باندې 8000 تنه غنم بار بیړۍ چې له افغانستان سره یې مرسته کړې په چابهار کې د شهید بهشتي بندر ته ورسېده. په کابل کې به نن د شپږیزې کرکټ غوره لیګ دوم دور لومړۍ سیالي وشي. په دې مسابقه کې به بندي امیر شماران د میسي عینک له اتلانو سره مخامخ شي. هغه ژغورونکي چې له درو ورځو راهیسې د بیروت په نړېدلو ودانیو کې په دې هیله کیندنې کوي چې ګوندې څوک ژوندی ومومي، وایي چې د هیڅ ژوندي پاتې کس نښې نه دي موندلې. او په بیلاروس کې پولیسو پرون لسګونه محصلان چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر ضد مظاهره کړې وه نیولې دي. ساعت و بجې او 20 دقیقې.
دا ژوند رنگونه.
هغه وخت کې چې نورستان خاص ارتباطات خارونو سره نو نورستان د خودکفا یو ځای غوندي وو چې دوی به خپل د مالونو د وړۍ څخه به پټو ځان ته کالي جوړو پکول به جوړو چې دا پکول د نورستان د منطقې یو فرهنګ وو. دا وړینی کالي بالاپوشونو پورې جامپرونو پورې او بل دا چې دوی منی وخت کې د غرونه به دا مالونه کته کوو کور کې کله دا کوچ به ویلې کوو بیا به د دوی نږدې د وارثان چې به څوک وو غوړیو سره به ډوډۍ ورته ورکوو.
تاسو ویلې چې دوی کوچ ډېر خوړل وازن د شیانې
بد نه پی باندې لګېدل ځکه چې هلته هوا پاک وو، هلته لوګی نشته، هلته ګرد نشته، هلته شفاف دی. د نورستان نوم مخکې د بلورستان په نامه یادېده، دا نورستان منطقه.
اوس څنګه ده که هموغومره زیړ غوړي تاسو یو خورئ وازده وخورئ؟
اوس هم همدا زیړ غوړي نورستان کې اوس هم رواج دی، اوس هم خلک خوري، دوی ګشت ګذر په غرونو کې کوي، اوس هم سالم جوړ دومره چې فرده مونږ یې دلته احساسوو. مونږ د نورستان یو چې دلته فردن بعضې شیان په مونږ ډېر بد لګېږي، ټول مریضان یو. هلته چې مونږ خپل همسن خلک ګورو جوړ تیار خلک دي، هیڅ کوم شی تاثیر نه کوي. نام خدا هلته هوا چون ښه ده.
ته خپله چې اوس مثلا وازده وخورې چې دلته په کابل کې یې کنه څومره بد تاثیر در باندې کوي؟
زه خو وازده لاسه کوي چې دا د نباتي غوړي نشم خوړلی، دا په دې خاطر چې ما ته تکلیف پیدا کړی دی، بېخي غوړ نه پارېږم. زیاتره خوراک مې جواری دی، چهارمغز خورم، د وینو غوړوالی راته پیدا شوی دی.
معمولا خوراک د ډېر سپور شیان دي،
نو داسې شیان دي چې یعنې وچي او دغه غوړ څه چې جذب کړي خلاص.
اوس هم ستاسو څو پیغام ولولم چې د افغان بیسیم د 1918 شمېرې له لارې مو راستولیدي. اجمل مسعودزي له پکتیا لیکلي، حکومت دې د لمریزې برېښنا او د نورو هیوادونو له وارداتي برېښنا پرته د خپلو لویو بندونو په جوړولو تمرکز وکړي. تازه ګل همدر د هلمند له مارجې څخه لیکلي، د حکومت او طالبانو څخه غواړو چې د سولې په خبرو کې نرم دریځ غوره کړي چې د سولې خبرې کم وخت ونیسی. بشیر حبیبزی د لوګر له ازری ولسوالی لیکلی، سولی ته ټول منتظر دی، انشاءالله چه نتیجه به ورکړي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالی ولسوالی لیکلی، وسلوال طالبان او افغان چارواکي باید له بهانو تیر شي او خبرې په خپل وخت پیل کړي. له هلمند څخه یو بل اوریدون کې میرحمت ملت پال لیکلی د سولې خبرې باید دوامداره وشي څو افغانان یوې روغې جوړې ته ورسی شي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لود ماشم ترو په منځنۍ چپه 12:15 نیو او په یوش مرشارونو کې په اف ام 0.15 چپه اورید. دا خبری مجله پایت رسیدو او اوس بل خبری مجله